درنه اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. لاس بجې شوې د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دې پروتوفاتو برابر او غټور غونډوه. د جلال آباد ښار سلګونو وسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې پر لیکلو چنګار وکړ. او ایران تیر ورځ د ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نوري بم غورځونکو الوتکې په کښې برخه لري پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پروتوقاتو برابر او غټور غونډوه. عبد الله پرون په کابل کې وویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د شی حکومتاري لپاره به لازم اصلاحات راولي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغانستان له نوو فرصتونو سره یو نوی پړاو ته داخل شوی دی، خو د افغان حکومت اجرا رئیس دا هم وویل چې دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او د حل لپاره ګامونه اخلي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو د وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال کې د بشر د حقوقو صحوي دفتر وای ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده. د بشر د حقوقو فعالان او مسولین وای په بلخ کې په تیر څو اونۍ کې پر ماشومانو د جنسي تیري او د هغوی د قتل او تښتونې یو شمېر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقوقو مدافعین پر افغان دولت ژغ کوي چې په شمال په ځنګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دوی دغه راز له کورنوي هم غواړي چې د خپل ماشومانو د حقوقو خوندیتوب ته جدي لازمه پاملرنه وکړي. د جلال آباد ښار اصولګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره سوله ییزه ده او ګډونوال یې له حکومت غواړي چې د ملي هویت او دین مسله په الکترونیکي تذکرو کې جدي ونیسي. دوی ویل د اسلام او افغان له کلمې پرته به تذکرې وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په کابل کې هم زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ځایول په هدف مظاهره وکړه. د افغان حکومت اجرا ستر دی وړاندې ویلې و چې په الکترونیکي تذکرو کې ټول اختلافات حل شوي او په نږدې راتلونکو به یې ویش او پیل شي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنوي اثر په وړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغاني 50 پوله، یو یورو 9.5 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 4.9 افغاني، یو سودریال 14 افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغاني. بیا هم شرغلاست. ایران تیر ورځ د ورځنی هوایی پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورځونکو الوتکې په کښې برخه لري پیل کړل. د ایران دولتي خبري اجانس وایي دا پوځي تمرینونه په مرکزي اصفهان ولایت کې روان دي او هدف یې د سیمو هیوادونو ته د دوامداره سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د ایران د هوایي ځواک مشر علي رضا بارخور ویلي د دې تمرینونو څخه هدف د ایراني ځواکونو د جنګي توان څرګندېدل او د دفاعي لاسته راوړنو ازمویل دي. ایران ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړی، خو د دې هیوادونه بیا وایي چې تهران زیاتره وخت د خپل پوځي توان په اړه باټي وهي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د مندل لپاره د لټون عملیات نن هم دوام ورکړ. دوی ورځې مخکې په مرکز دوشنبه ښار کې له نشته ورسته چې دوه وشتانه پک شو وشل سول، د تاجکستان د دفاع مرستیال وزیر ابو حلیم نظرزاده وتښتید. د نوموړي د مندل لپاره د دوشنبه ښار د ختیځ په 150 کیلومتر کې د رامید تنګي په سیمه کې هڅې روانې دي. د تاجکستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې نظرزاده او ملګری د جمعې په ورځ د پولیسو پر یو حوزه او یو سلا کوټ له خونړیو حمله وروسته د رام تنګي په لور وتښتید. دا وزارت هم درز وای چې پرون د نظرزاده دوه دیش پلویان نیول سوی دي. د اوتریش پولیس وای تیر ورځ شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګری د حکومت لخوا په ورکلسو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل سول. د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر وویل له دې کډوالو څخه 2200 کسان یې لا د مخه د جرمني په لور خوځېدلې دي. هنګری له څو ورځو راهیسې کډوالو ته اجازه نه ورکوله چې د دې هیواد د ریل له سټېشنونو جرمني او اوتریش ته لاړ سي. هنګری ویلي دا کار ځکه کړی دی چې لومړی باید دې هیواد ته رسیدونکي ټول کډوال ثبت سي. دا په داسې حال کې دی چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د کډوالو د بیا سیاري څپې لامل پیدا سوي ستونزه حل کړي. د امریکا د بهرنوي چار وزیر د هوغ راپورونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده چې په کښول سوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. د امریکا د بهرنوي چار وزارت وای جان کیری د اندیښنه تیر ورځ له خپل روسي سیال سرګي لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. د بهرنوي چار وزارت وای جان کیری سرګي لافروف ته وویل که دا راپورونه دقیق وي نو دا به د سوریه شخړه نور هم پیچلې کړي، نور بېګنا انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو بهیر به لوی او له دای سره مبارزه به زیانمنه کړي. راپورونه وایي د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ټلیفوني تماس کې موافقه کړې ده چې د سوریه پر مسله به د رواني سپتمبر میاشتې په پای کې په نیویارک کې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې روسیه شایي په دې وروستیو کې په سوریه کې سرتیری او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي. فعالان وایي د سوریې د ستراتیژیک ښار ماری په شاوخوا کې د داعش او یوې بلې سختریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 24 کسان وژل سوي دي. داعش له څو میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي چې د سوریې له حکومت ضد وسلوالو څخه ماری ښار ونیسي. داعش په تېر وکال کې د سوریې او عراق زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په سوریې کې د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې شاوخوا 200,000 کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرونول په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي اغانو په یوه راکټي حمله کې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 اسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوي وژل سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف تر ټولو لوی اوښتې مرګ شوبل ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ائتلاف د شنبې په ورځ هم په یمن کې د حوثي اغانو پر ضد خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په یمن کې د تیرې مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي یې ملکیان دي وجل سوي دي. د خبرونو پای.
لاس پچی او دقیقې دي. تاسو زموږ شخل آزادي رادیو او رید آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه سپه چې اوس آزادي رادیو او رید د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. افغان چارواکي او ملګری ملتونه د جګپورو چارواکو کانفرنس بریالی بولي. سرتاج عزیز ویل افغان چارواکو سره د دوه اړخیز اعتماد در مستقبل لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی. خود عوامي نشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک باور نه لري چې د دوه هیوادونو ترمنځ به اعتمادي دومره شر لمنځه لاړ شي.
کوئی سفر نه دی سم خو ځکه نه و چې حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي.
د فرا ګمرکي چارواکو له ایران په لکونو وارد شوی په ویروسو ککړی هاګي وسوسولې.
ټول زرا کارتنه کېږي، شهر کارتنه یو سراتیا بيزي کېږي چې ټوټل ولا توشل زرا هاګي جوړيږي چې دم د امام حکم په اساس باندې منځوي شي.
د خوسوانان د کار او تعلیم فرصت غوړي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د بیلابیلو مسایلو په اړه ستاسو راستولی پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاره راستوي هم د دې خبرونه په ترڅ کې ولولو. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو په کابل کې د جګپورو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبريالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مرادی تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یاد لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي.
تجدید کومک کردن وایي کې بر سال آینده کانفرنس کې است، نه تنها بر سال 2016 بر سالهای بعد کمک های بر حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فراهم شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمونه چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزي جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پړې د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ دی او پل په معنا و.
And the commitments we want to see renewed.
دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږ غواړو د اوپل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هیثم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سرمشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې بل افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنه وشي.
د افغانستان د لوړ رتبه چارواکو د نړیوال کانفرنس یا سام په اړه مو راپور اوریدو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې د افغان بیسیم داتا سواتلش شمېرې له لارې پیغامونه راستولی دي، په دوغو کې یو هم پردیس له لوګر څخه دی. وایي افغان دولت نور د پنجاب د حکومت په پوچو او بې ګټو خبرو نه تیروزي. که پاکستان غواړي چې څه وکړي ژر دې عمل وکړي او د تروریستانو ځالیې او تولید دې پای ته ورسوي. له هلمند څخه محمد قاسم ځواک لیکلی دی. وای په هلمند ولایت کې لس ورځې کېږي چې برېښنا نسته او موږ له مشکلاتو سره مخ یو. حکم خان شهید زوی له خوست ښار لیکلی دی. وای همدا شیبه یعنی 9:15 په خوست ښار کې بمی چاودنه وشوه. د مرګ ژوبلې په اړه پته نشته. نو اوس خو دا لس بجې او 10:45 دی. له دې پیښې که چیرته شوي وي نو تقریبا نیم ساعت وتلی دی. خوست ته بلار شو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د ټلیفون له لارې راسره دی. لوخیل صاحب، زموږ اوریدونکی وایي چې په خوست کې چاودنه شوې ده. چاودنه آیا شوې ده او که شوي وي په کوم ځای کې شوې؟
سره لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه او قدرمن دوست تاسو ته معلومات درکړي وو، منظرونو په ساحه کې د پولیسو د یو رینجر ګاډي لوري ته لاسي بم ګزار شو چې هغه لاسي بم د پولیسو په رینجر باندې ونه لګېده. البته هلته یو شخصي فراچه موټر و چې هغه موټر یې تر ډېره زیانمن کړ، خراب یې کړ. موږ کله چې هغه ساحې ته لاړو هلته کوم خلک چې موجود و هغې ویل چې دی ځاني تلفات نه درلوده او خپله پولیس هم هغه ساحې ته رسېدلي وو. د پېښې په ځای کې کشفي ادارو مسؤلینو وویل چې دوی د پېښې په ارتباط باندې څېړنې او تحقیقات روان کړي دي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیلو چې ویلې په خوست کې چاودنه شوې ده خو مرګ ژوبلې نه ده پېښه کړې. تاسې زموږ شخ له ازادي راډیو اورئ.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنی پالیسي سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو د غراز موافقه کړې چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویلي په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا په کانفرنس کې ګډون وکړ. سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم ور یاده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې باور نه لري چې د سرتاج عزیز سفر دی د دوه هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل سفارت راستنیدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان زمکه د یو بل پر ضد د کاریدو خبرونه راځي تر هغه د دوه هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالی دی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز لا سفر ډیر پر امید نخکاری
کوئی سفر نه دی تم خو ځکه نو چې د حکومت کې تعلقات کافی خبر شوی دي خصوصیت سره چې مری کې خبرو تر نرستو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو ځکه چې طالبانو وفات خبر پر خلاص راغلو او وغیرہ سره دا خبر ترې ونه شوې او په افغانستان کې حمله شروع شوې نوی جنگ شروع شو او ډېره پر ریو شو او افغانانو یقینا چې ډېر خفګان پاتې کړو او دا افغانې په ځای و ځکه چې یو قسم ته خبرو ترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه طالبانو د ضامن په توګه دې خبرو ترو کې ناست وو.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي. خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
ټوله دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنگ هم لګیا وي خبرې اترې هم لګیا وي بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي خپل تعلقات نه خرابوي چې کنه یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه دا خو کېږي د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي په دوې ورځې کې نه حل کېږي خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو افراسیاب خټک وایي ډېر ذمواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه له منځه تللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. افراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونه په دوام کې د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو لومړی فرا ته ځو. په فرا ولایت کې پرون له ایرانه 120 زره وارد شوي هګۍ وسوځول شوې. د فرا ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې دغه هګۍ د انفلوئنزا په ویروسو ککړې وي. چارواکي وایي چې له دې وروسته د ایراني چرګانو غوښو او هګیو ته اجازه نه ورکوي څو افغانستان ته وارد شي. تر دې مخکې هم په ځلونو شکایت شوی دی چې له ایرانه تاریخ تیره غوښی او په تیر بیا د چرګان افغانستان ته وارد شوې دي چې له کبله ناروغي خپرې شوې دي. له فراسخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت دا راپور راستولې.
په سلګونه زره ایراني هګیج د ایران څخه فرا ولایت وارد شوې لمنځه یوړل شوې. اړوند چارواکي وایي چې د غاګي یو میاشت مخکې د شیخ ابو ناصر فرای پر بندر درول وی او وروسته تر معایناتو معلومه شو چې انفلانزا ویروس په کې شتون لري. اجر خان زهیر د فرا ولایت د ګمرک رئیس د غاګوی د سپوزولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې 120 زره هګي د عام روغتیا وزارت د فیصلې پر اساس نن دلته سوځوي تر څو د انفلانزا د ویروس د خپرېدو څخه مخنیوي وشي.
یو سراتیا بایزی کیږي چې ټوټل ولا کوشل زره بایزی هغه جوړیږي چې دم د امام حکم په اساس باندې په سرحدي ګمرک کې د شیخ ابو نصر فرای سرحدي ګمرک کې توقف ورکو او د یوې میاشتې د ورسته چې کله د انفلوزوا د دغه په اساس باندې د زونوس کمیټې فیصله او د زراعت وزارت د صحتامي وزارت او د صحت نړیوال سازمان او د زراعت نړیوال سازمان په ګډه فیصله وکړه چې دا به د منځوي شي.
د فراد د ګمرک د رئیس په خبره نور د ایراني چرګانو هګۍ او غوښته اجازه نه ورکوي تر څو د شیخ ابو نصر فرای پر بندر هیواته وارد شي، ځکه د عامه روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان سره یو ځای دغه پریکړه کړی ده.
او د سیاتامي وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان او نړیوال زراعتي سازمان لخوا داسې مکتوبونه موږ ته رسیدلي چې په ایران زموږ ګاونډي ملک ایران کې د انفلوزوا یو وایرس او مرض پیدا شوی دی چې تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت څخه چې کومې د چرګانو غوښې د چرګانو هګۍ د چرګانو بچي چې په وارداتي شکل باندې د افغانستان خاورې ته راځي په دې باندې تاسو باید بندیز ولګوئ.
د لومړی ځل چې په فرا ولایت کې د ایراني چرګانو هګۍ چې د انفلانزا په ویروس لړلې وي لمنځځي. اړوند چارواکي وایي که دغو هګیو د واردولو مخه یې نه وای ډپ کړې نو ګڼ شمېر افغان به د انفلانزا د خطر سره مخامخ شوي وای.
ساعت لس بجې او 22 دقیقې دی. اوس به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په کابل کې د دوو لویو غونډو ریکا او سم ژمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو په وړاندې پرتو خندونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د امنیت له تضمین پرته د ریکا او سم ژمنې په سرمقاله کې راغلي چې د ریکا او سام په غونډو کې د اقتصاد په اړه ښه بحثونه وشول او افغان حکومت هم نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د مبارزې ټټر وواهه. خو لیکوال ویلي د افغانانو اصلي ستونزه چې امنیت ده په دې بحث کې له پامه غورځېدلې وه. سرمقاله لیکونکي ویلي تر څو چې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو استخباراتو جګړه ختمه نشي افغانستان کې به لویې اقتصادي پروژې پلې نشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې د اقتصادي پروژې د عملي کېدو د لارې خنډ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ریکا او سام په غونډو کې د افغانستان په اړه ښې ژمنې وشوې خو د لیکوال په خبره عملي کول یې بشپړ امنیت ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په باور د پیاوړو اقتصادي پروژو عملي کول ځکه ستونزمن دي چې تر اوسه پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس نه دی اخیستی. اصلاحات ورځپاڼې بیا په کابل کې وروستیو دو غونډو ته په اشاره لیکلي چې د دې غونډو بحثونه ګټور وو او افغانستان دې ته اړتیا لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو، ریل پټلۍ او نورو عمل منفعه پروژو له لارې وصل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا غونډې د دې څرګندوی کوي چې د ملي وحدت حکومت غواړي افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي او لیکوال زیاته کړي چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې همکارۍ ته لیوالتیا لري. د ورځپاڼې په باور د امنیت د ټینګښت یوازنۍ لاره د اقتصادي پروژو پلي کول دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د ریکا غونډې د لاسته راوړنو په اړه لیکلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره ګټوره وه او ګډونوالو یې هم افغان حکومت ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي له نړۍ او لویدیځ سره د افغانستان اړیکې مهمې دي خو زیاته کړې ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم د اړیکو پیاوړي کول د حکومت یوه اړتیا ده.
د خوست ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې د دوی لپاره په خپل ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډېر لږ دي او له همدې کبله د خوست ځوان قشر له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو پر حل کولو غور کوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه راپور استولی.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړو زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او ټولنیز ستونزو په تړاو تاسو ویل
د منظم کاري فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظم پنګوال نشتوالی د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی. وروسته پاتې فرهنګي چاپیریال دی او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د 19 د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنه یو مهم لامل د ځوانانو لپاره د مناسب بوختیا او د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاری او وزګارتوب په خپله نامنه ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنې ته زمينه برابر کړي ځکه خلک په غرونو او رغونو دي قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتی اورګانون کې هم دوی ته د موقع نه ده برابر چې جذب شي او په کار باندې وګ مرل شي.
د خوست دوه تر نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي کچېر ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنی او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مون امید بادشاه ده د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټول ځوانانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي تر څو زموږ عام په هغه ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نو می سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلی اوسیدونکی موږ دا تقاضا غوښتنه مده چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعده کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دې لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست ولایت مقامویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو د هغو مخکښو ځوانانو سره چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خیر رول لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
شله چې په دې راتلونکو کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې دا مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکاری زبریږي او 3 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشه توکو روږ دي. کارپوهان په دې باور دي چې په خو د افغان حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د ځانګړي پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی چې یو شمېر ځوانان نشه توکو غلاو او د نورو جرمونو ارتکاب ته مخه کوي. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوي پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 5 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیا سره مرسته وکړي او پر حکومت به د ځوانانو باور زیات شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org ازادي رادیو د وی پانی پاتره ده.
ستاسو له پیغامونو نه
د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام وایم. زه ودغه ته اړینه مې د دغه د شکرو مبارکي چې دغه وځ د حکومت چې پارلمان یې غواړي چې پکې کې نوښتا چې د اسلام او افغانستان تا خو د پخوا زخم افغانستان دی او اسلام دی او اشرف غنی یې به هم غواړي هغه هم کوم مسلمان دی د افغانستان دی او دا نور مشران چې دا نه غواړي دا څوک چې زه ودغه ته اړینه چې دا نه غواړي چې دا بیا څوک یې دا بیا کوم غوندې
زما د سيټه کندهار سره پیغام تاسو ته درځم. زما سماده تقدر محمد اشرف غنی صاحب او د اکبر عبد الله صاحب څخه داخله ده. دا غوښتنه مور زنګلرو او چې دا د کندهار او د ټول خصوصا د ټول افغانستان د خلکو ستونزې باید واوري. دا فساد دا نه ریچ فساد یوازې په ادارو کې دي. فساد په پټه هم روان دي په ښکاره هم روان دي چې دا خلک د افغانستان خلک خرڅېږي مثالانو خرڅلاو روان دي په کندهار کې. دوانه سره دا د کندهار حکومتی چارواکي بعض حکومتي چارواکي دونه سرزور دي چې د خپل امر څخه وها خاطر به هیڅ خبره نه مني.
سلام علیکم. زه د روزګان ولایت نه خبرې کوم. د شهید احساس ولسوالۍ نه موږ ډېر مشکلات دغه سره لرو چې د ملي پوجو او د ملي پیوستون خوانونه او غټ غټ توپونه زموږ په وطن کې ډېر مشکل دا وزه اردامه دا دي تقریبا دولس دیارلس توپه راغله دلته ومشتله.
السلام علیکم. هلمند د ګریش ولسوالۍ خبره کوم. دا د ګریش ولسوالۍ خنجي چې دي ټوله بندې غټې د کورو سره ډېر په تکلیف دي. اوس د حکومت څخه خواهش کوو چې دا خنجي علاقې
ساعت لس بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونو لنډیز وخت دی. سید کمال شاه عارف د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرا رئیسوای په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو کانفرنس یا سمدودی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورڅونکي الوتکې پکښې برخه لري پیل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغیسي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د مندل لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د اوتریش پولیس وای تیر ورځ شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګري حکومت لخوا په ورکړل سو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل سول. د امریکا د بهرنوي چار وزیر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ویل شوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. او سعودي عربستان پر نوول چې په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل شوي دي.
تاسو زموږ شخصي ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او دغه راز مخکښ شزي. خو اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له بریتانیا خبریدونکو ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان فعالانو لمرستندویانو غوښتنه وکړه چې د شوزو د حقونو په برخه کې پر مرستو شرایط وضع کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې فعالانو پر نړیوالو مرستندویانو غږ وکړ چې په کابل کې له افغان حکومت سره د کتنې پر مهال چې کله د سولې او پرمختیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي د شوزو د حقونو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. کابل پرون د علي رتبه چارواکو د غونډې یا سام کوربه و چې د لسګونو مرستندویو هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ښځو د حقونو فعالې ډلې غواړي د هغو تش په نامه ژمنو مخنیوی وسي چې عادي افغانانو ته یې ګټه نه رسیږي. ګارډین لیکي له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته دغه فعالانې اندېښنه لري چې د بشري حقونو موضوع ښایي د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه نه وي. د ورسپانې په باور د پداسل کې د چې وسلوال طالبان د ځینو سیمو په نیولو بریالي کیږي د امن ټینګول لا هم د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري. په دې وخت کې د حقونو موضوع په سیاسي لحاظ ډیره مطرح نه ده. د ګارډین په حواله د بریتانیا په ګډون له نور مرستندویانو غوښتنه وسوه چې د کارونو مؤثریت ته په پام سره دي مرستې مشروط سي. د دې پلان پلویان وایي هغو وزارتونو او ادارو ته دي مالی مرستې ورکړل سي چې واقعیا په کارونو او اجراتو کې رښتینی پرمختګ څرګند وي. د افغان ښځو شبکې پخوانی مشرې سمیرا حمیدی ورسپانې ته ویلي مرستندویان یا ډونران دي د هغې پروسې ملاتړ نه کوي چې پر ښځو محدودیت لګوي. له هند خبرېدونکي دکن هرال ورسپانې هم د سام یا د علي رتبه چارواکو د پرونۍ غونډې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اقتصادي ودې او پر خپل ځان د ځپل سوي افغانستان د بسیاینې ژمنه وکړه. ورسپانې د شغلي غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي حکومت یې جوړښتي اصلاحات په پام کې لري چې د افغانستان اقتصاد له مصرفي او په بهرنیو مرستو متکي اقتصاد نه د تجارتي پانګونې د لارې په یوه تولیدي اقتصاد بدل کړي. د کن هرال ورسپانې لیکلي چې د سام په غونډې کې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه چې له افغانستان سره یې د ملاتړ ژمنه وکړه. د ورسپانې په حواله لیکلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې قدرت په لاس واخیست. دا په افغانستان کې د مرستندوی هیوادونو تر ټولو مهمه غونډه وه.
د ژوند رنگونه
خکرانی تانم چی شیده؟
تواسم نشتین
سو کلنه ای؟
پینزه
خا خا دیر خ سنگه در درس وای؟
مکتب کی؟
سوام سنف کی؟
نرسری
خا نرسری کی؟ خا خا تراتا کیساو که و نرسری کی کم کم مزامین لولی؟
دری، پشتو، ریاضی، انگلیسی
خا خا بیا کمی او که دیر تکڑه ای؟
تولو کی
آفرین خا تو سوام نمره ای جان؟
اول نمره
آفرین ماشالله سمره لایقه نام خدا بیا کلا کلا سنف کی ترانی هم وای؟ خا اوست ترانه زده ده؟ تو ما تا یوه دانه وای؟
رازی شمکی تلار شمکی کیسا واب دی یک قرآن بتوائیم یک قرآن بزوائیم های بی بی های بی بی دا مکدی سنگخ کلید عبدالله پشان لکلید دوزق کسلی لمبی دای منتی نساتی های بی بی های بی بی دا مکدی سنگخ کلید عبدالله پشان لکلید دوزق کسلی لمبی
ډیره ښایسته ترانه دې راته وویلې. ترانې تر څنګ دې نور دعاګانې آیتونه هم زده دي؟ آفرین، ته یو څو دعاګانې راته ووایه.
بسم الله الرحمن الرحیم، د خوب دعا. اللهم بسمک اموت واحیا بتجدید الودا. الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا والیه منشور. د ډوډۍ خوړلو دعا. بسم الله وعلى بركة الله يدودي المزة. بسم الله وعلى خيرته يدودي خيرته. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. دي تشناف ده تلد. اللهم إني أعوذ بك من الخبص والخبائث ودرعوة لغفرانك.
آفرين ما شاء الله، دير نام خدا لايق انجلي. راتلون كي غواري لخير مثلا شي مكتب تخلاص كي كما رشته انتخاب كي؟
ډاکټره.
ښه، ډاکټر دې خوښېږي؟ ولې دې خوښېږي ډاکټري؟
غواړم مریضانو ته تعیب کوم.
ښه ښه، ډېر ښه. بس تا دې خدای خپلو ارزوګانو ته ورسوي. ډېره زیاته مننه خوږې، خوشحاله اوسې.
ډېره مننه.
مخکښې ښځې
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا څخه وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اڅکزي د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ام سي دفتر لخوا څخه 150 تنو ښځو ته د کار موږ اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته پر څلور بخشو کې کار کوي، چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، باف دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د 150 تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي، هغه خامک دی، خیاطي ده، جلی دوزي ده او کرشنل دی. په دا بخښو کې کار کوي. د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري، چې هغه یو سات زموږ د بې سواد ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري، او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
پروان کال کې تاسو د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي؟ دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل، چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی، انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم سه شرکت دی، تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ وي، چې په هغه کې به په سلهاو ښځو موږ په کار باندې وګمارو، او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې سیاست دی د شوز د پاره دی د به تفریقه همي ترڅنګ موږ غواړو چې ون ماشي باغ جوړ کو ترڅو موږ شز ووت باندې پاغه باغ کې کار وکي حاصلات سره ټول کو به ته حاصله د شوز په واسطه باندې خرڅي ترڅو بیا هم زموږ شز په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصرف ووسی ترڅنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دې ته باور کول سي هغه څه چې امکانات پر شوز په کورو کې ولري نو هغه ته تخمونه ورکړي د ترڅو دوی په خپل کورو کې وکړي او دا غوښ به استفاده وکړي ډیر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنا او مالداری د مختلف پروګرامونو تر سره سوي دي خو یوازنې علت چې موږ شې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاری سره لاس او ګریوان دي هغه د چې د د دې لاسکال چې کوم پروژې د شوز لپاره به کپ هر بخش کې نه وځي زرات هر بخش کې به د ډیر لاند محل پروژې به کچیر د اوج محل پروژې به یا شوز په هغه بخش کې هدا خپل تر وکاله غوډي مای کېدلې او د هغو تولید څخه د استفاده کوم تولید چې تولیدات د استفاده کوي یا کوم تاوالونه چې په پښتو کې ویني دوی تر څنګه کار سره کولای نو اوس په زموږ شزه په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای دی په کار باندې مصرف وي د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پندلو سره پروژې د زموږ شزه لپاره هیڅ نه و بنه دي پروژې نه ده د دوی په سرنويش کې د پښتون کې تغیرات نه سره وصلای کچې دوامدار پروژې وي او هغه څه پروژې چې موږ شوز وکړل زی ختم د پروژې څخه ورسره به دا څخه دی په خپل او کول څه تولید وکي او کول څه دی هغه دغه څخه استفاده وکي دا به موږ خو نه پاره ډیر شوي ولې دا د څلور کله چې زره غلې من زموږ فشار ډیر پروژې د پروژګان باندې هم دا د ترڅو بنه دي پروژې موږ ته شوز لپاره دی لاس پکار سي کچیر د شلو چرګانو پر ځای باندې په ډیر ولسوالي کې وو شل سول ډیر شوز تور کول سول او هغه هفته بعد په مرز لړلې وي مریضان د پاکستان څخه راوړل کړی هغه هفته بعد ټول یم لسی وی یا خرسی وی چې د دې په دنه کول کچیر دغه دغه لسانو شو د نو چرګان چې شستور کول دغه پر ځای موږ شوز لپاره فارم جوړ کړی وای چې زموږ شزي په سارا کې په ولسوالي کې د زراعت بشک ډیر ماهر لري ډیر ماهر دي او ډیر تجربه لري د خپل خوندان سره پروژه پروژه کار کوي خصوصا د مالداری په بخش کې خو بيخي دغه مسولیت ټول زموږ د شوز په لاس کې دي که په دا بخش کې زموږ د شوز لپاره دوی فارمونه جوړ کړی وای او دوی د دوی لپاره د غوا او دوغه ډری جوړ کړی وای شاید زموږ شوز تر اوسه پورې په ولسوالي کې داسې لکه اقتصادي مشکلات ستونزې چې مخامخ تي نن ورځ بناوي
د ولسوالي د شوز لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دا پروګرام کې په څومره شمیر شوز برخه درلوده او دا څومره خدمتونه
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ ته شوز د پاپ ولسوالي کې البته د یو څل شلتنو شوز وي چې په هر ولسوالي کې چې پنجوایي ژړی میوان شولکوټ ارغنداب دان دامن په دوی کې دیش دي شنو شوز ته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظری څلور میاشتې عملی د دې لپاره چې راسول او په خیر کې وقینم ډیر زیات مواد یو تور کول سو تر څو دوی وکول سي دغه مواد څو له طریقې د استفاده وکي د وندار ډول باندې د خپل پروګرام ته دوی دما ورکي او د دې څنګه په کندهار ښار کې زموږ پر ریاست کې تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کول سي تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس ته مده کړی وو هغه ځکه موږ ته په اختیار ورکړل چې غوښو زغه ځکه هم سمې کړل آباد کړل هم یې وکړل ورسته په هفته کې غوښو زغه مواد څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسله او په اخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډیرم و د توزیسول ورکول سي
تاسو چې ورسره د شزه پولیسوالي کې تعقیب کړی دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ به د بعد څخه تعقیب کوو په دې خاطر باندې چې اوس د بعد به د شند کرمیان دي به اوس موسم دي چې دوی وچی او کله کشته دي کال بخارا د بنډي بنجان دي د اوس د بعد خدي وچی د پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان ورواستو بیا په ورسره موږ گزارش ورکړو چې د استفاده کړی د کرنه کړی
د کندهار د شوزو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې زموږ خبريال صادق رښتینی پښتون ته ځوابونه ورکړل
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې راځرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینهو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو راپدې خوا یې استعمال رواج لري. نننی ژوند په شیبو کې خبرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ځانګړي کړي. راځي چې وګمې رشیدي ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غانی په توګه سترګي سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایس دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سرو ته مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمته بولی. دا باید یادونه وسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دې خوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړې د تورو سترګو جادوی حسن ستایي او وایي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې چې رانجه کاروي کیدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د دې تر څنګ نکریزې هم یادوي، دې شیانو ته ډېر اهمیت ورکوي، ډېر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رانجه هغه ته ډېر تړاو ورکوي چې ډېر ښکلي ښکاري، تورې سترګې چې وي. خو تر ډېره حده چې که وګرځې په ښار کې بې رنجو سترګې به ونه ګورې یا بې خجاله سترګې به ونه ګورې. بله خبره که شوخي پکې اوسېږي، ښایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډېرې خوښوي. زما په اند زما له نظره یا په ژوند کې مې چې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیل توتیا ماده ده او ډېرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره، د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کېږي. د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کېږي، سترګې سره سریخ کېږي، دغه وخت کې د رنجو نه ډېر استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوازي رنجه راکوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کېږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تورې شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کومې سترګې په رنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړ شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریک کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړ شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه نجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې یې تر ډېره حده رنجه، سرې شونډې چې وایي او همداشان، دغه مسایل ډېرې اخیستي دي. دا نورو شیانو نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کېږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند د سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
سرمه خوبش یک آشبه است، یک هم خود غوربند است.
په افغانستان کې دوه قسمه ښه رنجه دي، چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانونونه لري، نور کوم مواد پکې نه دي، ګډ خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کانی راوړم. دلته موږ اول سیزو، بیا لا غیرو سپ پاکو بوی مینځو، او لا غیرو سپ شیدو کې شو. کله چې دا چاره خلاص شو، بیا یې خمه د کوو، لجال نه وباسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره زیکو.
بسیار به صحیح با کالای پاک مخصوص سرمه میسایم.
رنجنه یوازې د سترګو د سوزش سوروالی او ښکلا لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپل نوې زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندی د رنجو خالونه کوي. د کابل اوسیدونکو صدف پوپلزه پاره وای
ورته تاسو په خپل ټولنه کې یوازینی څه چې خصوصا چې ډېر زیات ګټه اخی هغه رنج دي انتر دي سره دي چې سرګي په تورې ځینې په مخ باندې خالونه هم پیج دي او ماشومان چې نوې کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسی بیا د پاتندې کې هم یو کار شته ری.
د نوموړي په خبره چې رنجوس په افغاني ټولنه کې دی ولازم سنگار توګي په توګه غوره شوی، هر څوک چې سنگار کوي نو باید لرنجو ګټه واخلي او خپل سترګي تور کړي، خو که چیرې سترګي تور نه کړي نو بیا لګنو پښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډیره وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولېږي بیا جنې معمولا بیا ولته وایي چې تو درنجنه کوي ولې درنجنه دې کړې. په دې وخت په شهر کې هم یو کسان څخه د پښتنې دې کېږي هغوی چې درنجنه پوری کوي نو بیا خامخا پوښتنه کېږي چې ته سره له دې چې په دې سیو ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري نو بیا ولې درنجو څخه ګټه نه اخلي. نو شاید ذوقونه متفاوته وي، د ځینو کسانو به خوښېږي، د ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رنجشي، ځینو کسانو سره شاید رنجش ونه ایسي.
دوش پیته کلنه حمیده بیا وای چې دوی به په خوا د رنجو غونډار یخستل او په خپل بیا په کور کې میده کول.
رنجو په بازار کې واغسته غونډار هغه هم په منده سکه وړکل لسبه هم په کوچو اچول دغه کوچ په ما چل به هم پاغي لړل لړل چې هغه بار کله سپور شلو سترګو کې به مکړه لو خباینر نه کاول ساز به شلو مړو مشمان له هم کول را ولا زما کول چې غټ په شلو کې به یو رس پس علا کول.
مینوالو یو شاعر وای چې په تور سترګو تور رنج کپوري لیوی توری بلا پاسی سل نوری. در لغمان و سیدون که شکیبا چیل رنجو سر دیر جوره ده او تل سترگی توروی سموک همکار فرشتی مرسال ورسر مرکه کردی تا اوری دلو بلا نیدر کهو.
البته زمان رنج دیر خواهیگی او لکه سنگه چی تاسو تا معلومات شده ده زمانگا بیبیانو هم رنج کارول نو دورازی دری دفعی سالور دفعی رنج پوری که ما البته زمان دیر خواهیگی.
اولی رنج بدلی دری سالور کراتا که چکه یاری توری خوب است ده.
اها نخو زنی مخلاص پریمینزو آقا که بیا رنج یو سالایی کشا گسترگتا.
رنج کاتره کدارو تو هیچ کوم رنج دی د پسرو کې مثلا کجل دی رنج دی کجل چې ورته وای کنه
دا کجل نه دی نو دا خپل د وطن رنج دی.
د سی تیګه دی مایده کړی دا رنج دی ورنه جوړ کړی کړی تیار مایده بازار کې خستی.
اها البته تیګه مایده کړی دا بدخشان نیمه ګم سایګان راوړی نو ما غرنج کړو
بیر چې مایده کړه اول دی پښو کې وای شواله کړی هم د سی مایده کړه.
اها البته ما ته دونه پته نشته دا د کار می مورچانه کړی دی نو نه پېګم
ته یوازې سترګې تورې.
زه یوازې سترګې تورم ځکه زه ډېره شوقي یم
په تیاره. څو کال نه را په دې خوا ته سترګې تورې او ګټه یې څه ده؟
البته ډېر وخت کېږي زه چې را غټ شوی یم رنجه تورومه نو سترګو ته هم فایده لري رنجه ښه ده.
سترګې څومره ښایسته وسر
سترګې هم ښایسته ښکاري او سترګې غټې ښکاره کوي او د سترګو دید هم زیاتوي.
په خپله عملي لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تورومه.
سترګې مې شنې دي خوږې مورې، سترګې مې شنې دي خوږې مورې، د تور رنجې به یې بدرنګ رانه کړينه. سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینواله نه ده، دا چې ولی نه خوښیږي په دې اړه ورسره فرشتې مرسل مرکه کړي.
که رښتیا ده ته زما هېڅ رنج نه خوښیږي.
ولې دې نه خوښیږي؟
نه مې خوښیږي چې په سترګو کې ووهم، شاید بده به پکې ښکارم. نه مې خوښیږي، خوښیږي مې رنج چې په تورو سترګو کې اوسي. زما سترګې تورې نه دي، نه مې خوښیږي چې رنج ووهم.
خو ښه ده چې که تورې مې دي خو تورې به سي.
نو څنګه د سترګې مې دننه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي؟
خو دننه به خیر شنې بسیر به تورې
شینه او تور چې سره یو شی شي بیا چې
اوس ځان ته لپاره رنج نه وایي.
اوه دې لپاره نه وایي.
کوم وخت چې وایي ځان سره قمر ته ښکارا سوي
ځان مې بد ښکارا شو چې وی وهمه خپل چاینه کې ګورم یا رقم راته ځان ښکاري بيخي پیژو غوندې نه دا چې زه خپل نه وایم زما سر کې ماشي غوندې دي ځان راته بد ښکاري.
بیا بیرته پکې
بیا بیرته پکې ما یو ځل لپاره مې وهلې وهغم چې مور مې زیات شاده شوی ووهه د هېڅ وخت یې نه وهې رنج هغوی وهي کور کې چون ما هم هغه ورځ باندې ووهه ځان نه مې بد ښکاره شو بیرته لاړم خلاص مې مینځې په کیریم باندې مې ټول رنج لرې کړل پاک مې کړ پیشو غوندې پیشاکه رانه جوړه.
رنجو پاک له څومره پوهېږي څومره مفید شی دي؟
هسې خو رنج ډېر ښه دي، مثلا بیبیانو ډېر زیات استعمال کړي دي، وهلي دي او سترګې ته زیات فایده لري چې نو د سترګې میکروبونه هم د منځه وړي. په فایده باندې زیاته پوهېږم او خو زما نه خوښېږي، خو نه ښکاري راسره نه مې خوښېږي نه یې وهم.
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغېز ښندلی او په بیلابیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده. دا چې کوم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر یې پاړه وایي.
رانجه اصلا یو سرل دین چې یو اسلامي حکومت دا یو سنتي حکومت دا او په سنتونو کې راځي، همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده. دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي، یو په هغه کې رانجه دي. رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر ننه پورې یو مسلسل سنت پاتې دی. نبی علیه السلام هم دا استعمال کړی دی. او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربي کې ورته وایو، موږ اسمت ورته وایو. اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځني ختیځ کې ډیر زیات رایج دی. په منځني ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتله د هغې په ځای باندې دا تور معدني رانجه اوس خلک استعمالوي. خو په هر صورت کې دا تورې که سره رانجه یې که هر رقمي، خو رانجه استعمالول له سینګار او ښایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی.
درنو اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
پتا داس خو مکوا سو شو پتا داس خو مکوا زبال پلشما دشتا او منا تک شوی جدا لما تک شوی خفا نو داس مکوا داس خو مکوا مخما اڑوا داس خو مکوا